مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرو. د پاکستان کورنیو چارو وزارت د خیریه ادارې سیف د چلډرن دفترونه تړلي دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو شبکې ړنګې کړل شوې دي او د پیسو نړیوال صندوق د اختلافاتو له کبله د یونان د پورونو له خبرو وتلی دی. بشپړ خبرونه. د پاکستان کورنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کار کوونکي نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړلی دی. کورنیو چارو وزارت بیگانه وخته په یو بیان کې پر دې ادارې د پاکستان ضد فعالیتونو کولو تور پورې کړی دی او ویلي دی چې دا اداره د استخباراتي معلوماتو پر ضد په نتیجه کې تړلې ده. په پاکستان کې د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویلي د ادارې کارکوونکو ته یې په 15 ورځو کې د هیواد پرېښودو ویلي. سیف د چلډرن د پاکستاني چارواکو پر دې ګام شدید انتقاد کړی دی. د ادارې بېګا رسنیو ته وویل د حکومت دې اقدام دوی زخت اندېښمن کړي دي او دا چې د پاکستان په دفتر کې له دوی سره یوازې پاکستانیان کار کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له کبله د وسلوالو ډلو شبکې ختم شوې دي. تیر ماښام په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو یوې غونډې ته د وینا پر وخت نوموړي وویل له افغانستان سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه په ګډه د سخت دریځۍ او وسلوالۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دي. شریف وویل په هیڅ صورت به پر خپله خاوره د وسلوالو پټنځایونه پرې نږدي. دوی ویل د عملیاتو له کبله وسلوال کمزوري شوي دي خو اسلام آباد ته لا هم ډیر کار پاتې دی، ځکه چې حکومت د نسلي او فرقهیز تاوتریخوالي پر ضد هم اقدامات کوي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د تیرو کلونو پرتله اوس د امنیت وضع ډیره ښه شوې ده. تیر مازیګر د پېښور حیات آباد په ځانمرګي برید کې د وژل شویو دوو پولیسانو تر جنازې وروسته خټک خبریالانو ته وویل دا سمه نه ده چې ګواکې وسلوال بیا د منظمېدو په حال کې دي.
زما په فکر بیرته منظم شوی نه دي، ولې د هغوی د موجودګۍ نښې شته او زموږ پولیس او پوز په قبایلي او بندوبستي سیمو کې په هغو پسې ورپسې دي او په صوبه کې پولیس او پوز په ګډه د هغوی په ضد کاروایانې کوي.
تیره ورځ د فرنټیر ریزرو پولیسو د یو مشر پر ګاډي په ځانمرګي برید کې دوه پولیسان او یو لسی وګړی وژل شوی و. په پیښه کې د چارواکي ملک طارق په ګډون څلور پولیسان ژوبل شوي هم ول. وسلوالو طالبانو د دې برید پړه منلې وه. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په امریکا کې یو عدالت دوه پاکستانی لسلا ورونو ته په 2012 زیږیز کال کې په نیویارک ښار کې د بمی چاودنې د سیسی جوړولو په تور د بند سخته سزا اورولې ده. بیګا په فلوریډا کې یو وفاقي یا فدرالي عدالت رئیس قاضي ته د 15 او شهریار قاضي ته یې د 10 کلونو د بند سزا واوروله. دا ورونه به د نیویارک ښار په شاوخوا کې په بایسیکل ګرځېدل چې په دقیقه توګه د برید اهداف معلوم کړي. 22 رئیس قاضي او 23 شهریار قاضي امریکایي وګړي دي او د مارچ په میاشت کې د ترهګرۍ د تورونو اعتراف کړی و. پر دواړو تور پورې شوی و چې د عامه وژنې وسلې په استعمال سره د القاعدې مرستې کولو هڅه کوي، خو دوی هیڅکله برید نه و کړی. رئیس قاضي پلټونکو ته ویلي ول چې په نیویارک کې به په بایسیکل ګرځېده چې د برید هدف معلوم کړي او له خلکو به یې په ټایمز، څلورلاره، وال سټریټ او د نیویارک ښار په ځینو تھیټرونو کې د ګڼې ګوڼې پوښتنه کوله. د پکتیکا چارواکي وایي د هغه ولایت په خوشامند ولسوالۍ کې شاوخوا 1.5 ارب ماین جوړونکي وژل شوي دي. د پکتیکا ولایت ویاند مخلص افغان بیګا مشال راډیو ته وویل دا عربان تیره ورځ د خوشامند په معروف خیلو کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي. وسلوالو طالبانو لاس نه دی ویلي. د پیسو نړیوال صندوق IMF په حیرانوونکي ډول د یونان د پورونو په اړه خطر زیات کړ او تیره ورځ یې اعلان وکړ چې د دوی په پلاوی په برسلز کې روانې خبرې پرېږدي او کور ته ستنېږي. IMF ویل دا کار ځکه کوي چې له اتنز سره ژور اختلافات لري. IMF دا ګام هغه مهال واخیست چې اروپایي ټولنې یونانی وزیر اعظم الکسس تسیپراس ته وویل د خپل بې پیسو هیواد په راتلون کې د جواري نه کوي او د ورانون کې دیوالیه مخنیوي لپاره د مهمه پریکړه وکړي. یونان باید د رواني میاشتې تر پایه تړون ته ورسیږي، کنه نو د پیسو نړیوال صندوق ته د 1.6 اربع یورو پور ستنولو په عمل کې لپاتې راتګ سره به دیوالیه شي. دا کار به پر یونان د پانګې یا سرمایې محدودیتونو او له یوروزونه د هغه هیواد ایستلو ته لار جوړه کړي. د IMF ویاند ګری رایس بیګا ویل، موږ پر زیاتو مهمو مسئلو لوی اختلافات لرو. نو ویل په دې وروستیو کې د دې اختلافاتو د ختمولو لپاره هیڅ پرمختګ نه دی شوی. رپورټونه وایي د عراق پخوانی واکمن صدام حسین د نږدې ملګري طارق عزیز مړی هغه مهال ورک شوی چې اردن ته یې د ښخولو لپاره روان کړی و. طارق عزیز تېره اونۍ په زندان کې مړ شو او مړی یې تېره ورځ د بغداد له هوایي ډګره ورک شوی دی. د عزیز لور زینب وایي مور یې ورته ویلي چې په عراق کې انتظار کاوه چې تابوت اردن ته یوسي چې دا پیښه وشوه. د اردن یوه چارواکي تصدیق کړی چې له بغداده پرونی وروستی پرواز بې له تابوته والوت. عراقي حکومت په سمدستي توګه پر دې موضوع تبصره نه ده کړې. او د امریکا استازو جرګې ولسمشر ته د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګېدو لپاره د جنګي واک ورکولو اقدام رد کړی دی. بېګا د استازو جرګې 201 غړو د دفاعي لګښتونو قانون د دې ترمیم پر ضد او 196 په حق کې رایه ورکړه. وروسته د دفاعي لګښتونو قانون منظور کړل شو. دا کار پر داسې مهال شوی چې پینټاګون ویل امریکا د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جنګېدو لپاره په عراق کې د نورو پوځي اډو پر جوړولو غور کوي.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ صفحه 621 کیلو هرتز اورئ. پاکستان کورنۍ چارو وزارت د خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړلو امر کړی. د پاکستان وزیر اعظم وایي د پوځي عملیاتو له کبله د وسلوالو شبکې ړنګې کړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر هغه تاثر رد کړی چې ګواکې وسلوال بیا منظمیږي. په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې پر پولیسو بریدونه زیات شوي. د بلوچستان پولیس وایي د وسلوالو بریدونو پر مهال یې ډېرې قربانۍ ورکړي دي.
پولیس د ګور زیات قربانیان ورکړي دي.
او د قبایلی سیمو کې د سری میاشت یا هلال احمر کارکونکو وایي دوی غنو خلکو ته مرستې رسوي.
په خیبر جنسه کې مونږ خپل تقریبا 60,000 خاندانونو ته د خوراک سامان ورکو.
سندري هم در خبرولو مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کارکونکي نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړلی دی. کورنیو چارو وزارت بیګانه وخته په یو بیان کې پر دې ادارې د پاکستان ضد فعالیتونو کولو تور پورې کړی او ویلي دي چې دا اداره د استخباراتي معلوماتو پر اساس تړلې ده. سیف د چلډرن د پاکستاني حکومت پر دې ګام شدید انتقاد کړی دی. زبیح شفق معلومات راکوي.
د پاکستان امنیتي مقاماتو د هیواد په پایتخت اسلام آباد کې د یوې نړیوالې غیر دولتي خیریه موسسې سیف د چلډرن مرکزي دفتر تللی او د دې موسسې ټولو بهرنیو کارکوونکو ته یې په 15 ورځو کې له دې هیواده د وتلو امر کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ ناوخته په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې د موسسې په یو شمېر هغو فعالیتونو کې لاس درلود چې د پاکستان ضد ګڼل کېږي او په خبره یې چې د موسسې د تړلو پرېکړه یې د پاکستان د استخباراتي ادارو د راپورونو پر بنسټ کړې ده. د اسلام آباد یو امنیتي چارواکي چې نوې غوښتنې نوم یې واخیستل شي وویل چې په دې ښار کې د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکوونکو دغه غیر دولتي موسسې دفتر د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت په امر مهر لاک کړی او بهرنیو کارمندانو ته یې ژر تر ژره له پاکستانه د وتلو امر کړی دی. په عین حال کې د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پریس خبري اجنس ته ویلي چې د خیریه موسسې په دې هیواد کې د پاکستان د ملي ګټو ضد فعالیتونو کې لاس درلود او په خبره یې چې امنیتي او استخباراتي ادارو له ډېرې مودې راهیسې په دې هیواد کې دغه نړیوالې خیریه موسسې فعالیتونه څارل. د سیف د چلډرن په نامه دغه غیر دولتي موسسه چې د پاکستان په ګډون د نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوي له 13 کلونو راهیسې په پاکستان کې خپل فعالیتونه ترسره کول چې په دې لړ کې تر دې دمه د دې هیواد د زرګونو ماشومانو سره په بېلابېلو برخو کې کې مرستي کړې دي. دا په 1300 کلونو کې دویم ځل دی چې د پاکستان امنیتي مقامات په دې هیواد کې د خیریه موسسې دفتر تړي او بهرنۍ کارکونکو ته له دې هیواد د وتلو امر کوي. تر دې مخکې په 2012 میلادي کال کې هم دغه موسسه له ډاکټر شکیل پردي سره د اړیکو پر لرلو تورنه شوې وه چې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د موندلو په هدف د واکسین جعلي کمپاین چلولی و. خو دغه موسسې چارواکو هغه مهال پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي ول او له ډاکټر شکیل پردي سره یې د هېڅ ډول اړیکو نه لرلو ټینګار کړی و.
د زبی شفق رپورټ موریده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له کبله د وسلوالو ډلو شبکې ختم کړل شوې دي. تیر ماښام په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو یوې غونډې ته د وینا پر وخت نوموړي وویل له افغانستان سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه په ګډه د سخت دریځې او وسلوالۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دي. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د زیارت په ورځ په خارجه چارو دفتر کې د پاکستان د سفارتکارانو غونډې ته د خطاب په وخت وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې هغه تېره میاشت په کابل کې د افغانستان صدر اشرف غنی ته ویلي وو چې د افغانستان دشمن د پاکستان دوست نشي کېدی او ښه او بد بس روان نشته، بلکې موږ به د ټولو خلاف مقابله کول وي. د ده په وینا موږ د دې عزم اظهار کړی چې خپل مشترکه دشمن خلاف به په یو ځای جنګ کوو، کم چې ترهګري ده. موږ افغانستان ته ویلي دي چې ستاسو خاوره دې د پاکستان خلاف استعمال نشي او موږ به دا یقیني جوړوو چې وسلوال خپل پټنځایونه زموږ په ځمکه جوړ نه کړي. وزیر اعظم په وینا چې اپریشن سروې از نه د وسلوالو نیټورک ختم شوی، د هغوی د نگرانۍ نظام تباه کړی شوی دی او حمایت کوونکي کمزوري شوي دي. وزیر اعظم په سفارتکارانو زور ورکړو چې هغوی د پاکستان سرمایه کاري، تجارت او پیداوار لپاره د یو ښه ځای په حیث وړاندې کوي. وزیر اعظم په وینا چې د هندوستان د سیاسي مشرولې اوسني غیر ذمہداره بیانونو نه د دواړو ملکونو ترمنځ د مفاهمت فضا متاثره شوه. دی وایي د هندوستان سیاسي مشرولې غیر ذمہدارانه او غیر دانشمندانه بیانونو نه ټول قوم ته مایوسي شوې ده. د بیانونو نه فضا نوره هم خرابېږي، کم چې به موږ د امن او استحکام د مقصد نه لرې بوزي. موږ به د خپلو مفاداتو په هر قیمت دفاع کوو. دا پیغام دې په واضح توګه واورېدل شي. وزیر اعظم دا هم وویل چې د تېرې نهې په ورځ په دوشنبه کې د ملګرو ملتونو په سیکرټري جنرال یې زور ورکړی چې هغه دې په منطقه کې د امن ودې لپاره خپل مؤثره کردار ولوبوي. د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه وزیر اعظم وویل چې د تاریخي منصوبې په اړه د سفارتکارانو خلکو ته آگاهي ورکړي او په دې لړ کې د غلط فهمیانې لرې کړي.
د رابع اکرم خان رپورټ مو اوریده. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک هغه تاثر ناسم ګرځولی چې ګواکې وسلوالې ډلې د بیا منظمېدو په حال کې دي. تیر مازدیګر د پېښور حیات آباد په ځانمرګي برید کې د وژل شویو دوو پولیسانو تر جنازې وروسته خټک خبریالانو ته ویل د تیرو کلونو پرتله اوس امنیت ښه شوی دی. د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر ناصر خان دورانی وویل دوی په ښاري سیمو کې د پټو شویو وسلوالو پر ضد کار روایي کوي. د تېرې ورځې په برید کې دوه پولیسان او یو ولسي وګړی وژل شوی و. لا پیښور غلام غوث معلومات راکوي.
تیر مازیګر په پولیس لاین پیښور کې د دوو پولیس اهلکارو لال بادر او ابرار حسین د جنازې د مونځ وروسته د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نه چې کله خبریالانو پوښتنه وکړه چې په قبایلي سیمو کې د لوی کچې د پوځي عملیاتو وروسته آیا اوس هم وسلوال دومره منظم دي چې خپل هدف ته په رسیدو کې بریا ترلاسه کوي، نو په ځواب کې نوموړي وویل زما په فکر بیرته منظم شوي نه دي، ولی د هغې د موجودګۍ نښې شته او زموږ پولیس او پوځ په قبایلي او بندوبستي سیمو کې په هغو پسې ورپسې دي او په صوبه کې پولیس او پوځ په ګډه د هغوی په ضد کاروایانې کوي. موږ ته په نظر راځي او تاسې ته به هم په نظر راځي چې د مخکې کلونو په نسبت اوس ډېر فرق راغلی دی. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر آی جی پی ناصر خان دورانی له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې په قبایلي سیمو کې د کامیابو پوځي عملیاتو له وجې وسلوال په تیښته دي او ځینې وسلوالو په ښارونو کې ځانونه پټ کړي دي، خو د هغو په ضد هم عملیات روان دي.
آرمی کو اور سیکورټی فورسز کو بڑی کامیابی ہوئی ہے.
هغلته کې پوځ او نورو امنیتی ادارو بریا ترلاسه کړې ده. قبایلي سیمو کې ځینې وسلوال وژل شوي دي او ځینې د هغه ځایونه تښتېدلي دي او د تیښتې وروسته هغوی داسې ځایونو ته تللي دي چېرته چې ښارونه دي او خلک پکې په ګڼ شمېر کې اوسېږي. یوې ډلې د دې تازه پېښې ذمهواري هم قبوله کړې ده او د برید کوونکي تصویر یې هم خپور کړی دی او تاسې سره به هم هغه تصویر موجود وي. د دغې په بنیاد به هم موږ پلټنې کوو، ولې موږ ځینې وسلوالې ډلې معلوم کړې دي چې په دې تازه هدف کې لاس لري او د هغوی زنی خلق مونږ سره د مخکینه گرفتار هم دی
گرفتار بھی ہمارے پاس ہیں
بلی خواتا د گورنر ہاؤس پیښور نه د خپور شوی بیان تر مخه د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب عباسی دا پیښه د اپریشن ضربی اعظم خیبر ون او خیبر ٹو په نوم د پوځي عملیاتو عکس العمل ګرځولی دی او ویلی دی چې په هر قیمت به ترهګر او د ترهګرو پټن ځایونه ختمولی شي تیره ورځ په حیات آباد کې د فرنټیر ریزرو پولیسو د ډپټي کمانډنټ ملک طارق پګاړي په ځانمرګي برید کې دوه پولیس اهلکار او یو عام وګړی وژل شوی و او د کمانډنټ ملک طارق ترڅنګ څلور نور پولیسوالا او دوه نور عام وګړي په دې پیښه کې جوبل شوي دي
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو
اوردونکو د نننۍ ورځې د اونیزو خبرونو حال مو واورېده پر راتلونکي ګړۍ کې روښانه مستقبل خبرونه در خبرو په بلوچستان کې په تیره شاوخوا یوه اونۍ کې په وسلوالو بریدونو کې 8 پولیسان وژل شوي دي دې وځې یو شمېر پولیسان اندېښمن کړي دي او وایي باید استخباراتي ادارې د بریدونو مخنیوي لپاره خپل رول ولوبوي دوی ګیله وکړه چې په بریدونو کې د وژل کېدو یا ژوبلېدو په صورت کې ورته حکومت د ډېر خنډ او ځنډ وروسته تاوان ورکوي د مشال راډیو خبریال نیاز موساخیل په یو تاڼه کې له دوو پولیسانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ جوړ کړی
یو پولیس سپاهی عبدالباسط پر پولیسانو بریدونو اندېښمن کړی دی د ده په خبره له پولیسو سره سره استخباراتي ادارو ته هم په دغه اړه رول لوبول پکار دی
لازمي خو نه چې پولیس امنامان راول یا لاین اډمنستریشن کامیابه کی په دې کې پکار داري چې لاین انفورسمنت چې کوم ایجنسیان دي هغه باید چې پرپرانان داسې خپل کردار ادا کړي پولیس د ګور زیات قربانیان ورکړي دي خالي واضح مثال داري په پښتون آباد کې زموږ ځوانان شهیدان شو چاغه مشکوک کسان لغی شاته تلیو روانو شاته نور کسان سره لیدې مسکرانه ټارګټ کړ
یو بل پولیس سپاهی فضل رحمان ویل چې یو خواته د ناامنی پیشي او بل خواته د دوی بے اندازې ستړیا
ډیوټیان سیزمر تقریبا د خلکو 12 غنټي عمر د 12 14 16 غنټي د ورځې ډیوټیان دي ریسمست بالکل یو ورځم ریسمست او تنخ تاسو کم چټیان درکې هغه هم ته بازاري باندې خغه چټیان
به پولیس سپاهی عبدالباسط دامنی چې د ترګریو پیښو سره مخامخېدو په صورت کې حکومت د دوی کورنۍ ته معاوضه ورکوي مګر
ځوان شهید سو ځوان شهید سو دا سړی چې وزي ای جی افسر په بغار بغار به الټه به د برتال ته خپل شهید خپل فند دی خپل دغه دغه به مالته د رشوت ورکوي یا به خپل چې خپل پیسې په سز زلالت به وسلوي 30 لک روپیه وي 30 لک روپیه به د 5 لک روپیه به لازمی ای جی افسر ورته ورمنی بیا به 25 لک روپیه به کم او بیوا چې د قطب به ملاويږي
بلوچستان کې پولیس سپایان کيو خواته پر دوی سي پسې بریدونو اندېښمن کړي دي خو بل خوا دوی هلمن هم دی
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان سری میاشتیا هلال احمر ادارې د قبایلی سیمو څنګه له 2000 زیږیز کال راهیسې په هغو سیمو کې د طبیعي یا قدرتي ناورینونو نامنه او جګړو ځپلو د بیا با آبادی او بحالی لپاره کار کوي د دې ادارې د قبایلی سیمو څنګ یو مشر توفیل خان مشال راډیو ته د خیبر کډوالو ستنیدو په اړه معلومات ورکړي له نوموړي سره فرهاد شینواری خبرې کړې دي او له دې پوښتلې چې دوی د کډوالو څه ډول مرسته کوي
دې باره کې چې مونږ د ورلد فوډ پروګرام چې د اقوام متحده یو اداره ده هغې سره مونږ اګریمنټ شوي دي د نارت شمالي وزیرستان چې کوم خلک دي هلته کې مونږ د خوراک تقسیم شروع کړی دی په بنو کې نو هغې کې مونږ تقریبا اوسه پورې تقریبا 2 لک خلکو ته مونږ د خوراک چې کوم دی سامان هغه مهیا کړی دی د منتلي راشن دی هغه هر میاشتې ملاویږي او په خیبر جنسه کې مونږ په 13 میاشت کې په اپریل کې دغه شروع کړل د فوډ دوه زمونږ میل ورلد فوډ چې کوم دی په باړه کې او ورسره کلنګا دویم هب دی هلته کې مونږ تقریبا شل زره خاندانونو ته د خوراک سامان ورکو
په دې خوراک سامان کې څه څه شامل دي او
اوړه مونږ ورکو ورسره چې کوم دی تیل دي مالګه د ورسره او دال چې کوم دی هغه مونږ ورکو
په دې تیرو سورزو کې داسې وکتل شول په مختلفو ځایونو کې چې دغه کډوالو خپل دغه خوراکي مواد چې کوم دي دا خرڅ کړل په بازارونو کې او دا شکایتونه کول چې دا خوراک نه دی او د معیار خنه دی
چې مونږ چې کوم خوراک ورکو دا باقاعده دغه سرټیفیکیشن ورته وي هغه شوی دی او خو هغه باوجود زبا د ساسو داسې کوم سوال دی دا بزه د خپل د متعلقه خلکو سره باغې باندې ډیسکشن وکم خو زه د خبره په وضاحت سره دوباره کول غواړم چې خوراک باقاعده سرټیفاید خوراک دی
نو په قبایلو کې مو د صحت بنیادی مرکزونو د خلاصولو لپاره څه هلې ځلې شته
د بره کې یو تاسو وایم چې مونږ 2002 کې په تورخم کې چې کوم دی یو بنیادی لکه بیسیک هیلث یونټ چې ورته وایي بنیادی طبي مرکز هغه مونږ جوړ کړی دی او هغه اوس پر روان دی زمونږ سره فیمیل ډاکټر مونږ سره یو ډېر غټ ایسټ دی چې مونږ سره فیمیل ډاکټر دا میل ډاکټر دی باقاعده ایم بی بی ایس ډیګری دی ورسره ورسره پیرامیډیک سټاف ته مونږ فری دوا نه ورکو زمونږ دې وخت کې ایجنسی برانچز دی په محمد ایجنسی کې په باجوړ ایجنسی کې او ان شاء الله په دې میاشت کې په دې دغه کې ټول ریکروټمنټ وغیرہ مکمل شو په ساوت وزیرستان کې په کورم ایجنسی کې زمونږ پروګرام شته خبره بیا به اکی تراشي چې راکا فنډز مونږ سره اویلیبل دي نو یقینا چې مونږ به یو بیسیک هیلث یونټ د کولولو خپل بھرپور کوشش کوو ځکه چې دغه ضرورت ډېر زیات دي نیډز ډېر زیات دي
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سره واندی
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکای
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
اوردون کوم د ډیور رادیو خبرتیا او د محل تاسو مشال رادیو ته غوږیږئ موږ یک په منځنۍ سپش پک 22 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com او په دې ورستیو کې د هندو پاکستان اړیکی بیا خړپړ شوی یا د تناو ښکار شوی دی د دواړو هیوادونو چارواکي د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي د بیلګې په توګه پاکستان پر هند تور پورې کړی چې د افغانستان له لارې په پاکستان کې نامنی خپروي بیا هندي وزیر اعظم نریندر مودي د بنگلادیش سفر پر مهال پر پاکستان د ترهګرۍ خپرولو تور پورې کړ د مشال راډیو خبریال مجید بابر د سیمه ایزو چارو لپو ایمل خټکه پوښتنه کړې چې د اړیکو د خړپړتیا وجوهات څه دي
هغه وخت کې حالات نور هم خراب شول کله چې هندوستان پاکستانو په سطح باندې چې کوم مذاکرات وو د نائب سکرتر په سطح باندې هغه مذاکرات چې دی نو هغه ودرول او موقف یې دا اختیار کړو چې د هغه د دورې نه یو ورځ مخکې پاکستان چې کوم په هند کې سفیر وو هغه د کشمیر چې کوم مشران دي د اوریت کانفرنس دا غي سره هغه ملاقات وکړو دا غو ملاقات چې بانه کو او دا فیصله اندو کچې زمونږ د نور مذاکرات د کنه کیږي چې تر سمون مذاکرات په بل طرف سره زمونږ په خلیفي نو سره دای چې نو خبره ترې کوي
ایمل خټک صاحب تاسو سره غړی چې دا په هند کې د نریندر مودي د پاره یو اندرونی سیاسي پوینټ سکورینګ دی
نو سیاسي ګټه به وي خو د دوران کې کتا څو غوړی نو د افغانستان په حواله سره پاکستان هم دا الزامونه لګول شروع کړي چې افغانی پاکستان خاوره د افغانستان خاوره پاکستان خلاف استعمال کی او بیا تیر کال په دسمبر کې چې کله دا کالج ته خو شو یا غي نه پس چې سمرا غټي پیښو شو نو پاکستان ټول لګی چې د چاته چې د هند یا د هند زنه استخباراتي ارګانونو لاس لري او د پاتې خالي چې هغه تیرو ورو کې جاتوار لرالو چې کله د هند وزیر دفاع دا وی چې د دهشتګردۍ د والو د پاره به موږ دهشتګردۍ استعمالو بیا تیرو ورو کې چې کله نریندر مودي د بنگلاديش تورو کا هغه بنگلاديش دوري دوران هم هغه ډېر داسې خبرې وکړي چې هغه سره دغه تاوتری خاله نور زیات رالو دین علاوه په کشمیر کې هم تاسو پته چې تاریخ طالبان آزاد جمو کشمیر او تاریخ او لشکر اسلامي په نوم باندې نوي تنظیمونه راوچت شوي دي او هغه چې دینو التکې ځنې علي شروع کړی دي نو دغه ټول خبرې دي چې به طرف ته اشاره کوي چې دوړو ملکونو مېست کې کېدې شي دا تاوتری خاله نور هم زیات
ایمل خټک صاحب مخ کې چې کله به هم د پاکستان او د هند ترمنځ داسې قسمه بیانبازي یا کړکې چراغو نو همیشه به نړیوال قوتونه یا سیمه ایز قوتونه به د دوی ترمنځ د دې فشار د کمولو یو هڅه کوله هغه هڅه اوس نه ښکاري
نه هغه څه شته خو په هغه لوړه پیمانه باندې نشته او دا یې وجم دا د ټولو کې زیات کوشش به چې د امریکا کول اوس د امریکا هم چې دنو د هند سره تعلقات ښه شوي دي د پاکستان سره تعلقات ښه شوي دي او هغه ته پته راځي چې د دوړو ملکونو حساسیت ته نو ضروری خبره چې مخکې ورسته وو پکې امریکا را دانګي خبرو تر د پاره ځکه چې هغه دوړو سره ښه تعلقات لري او بیا که تاسو په دې 13 ورځو کې د هند سره تعلقات نور هم په دفاعي چارو کې امنیتي چارو کې ډېر مخکې تللي دي نو لازمي خبره ده چې بین المللي قوتونه دي یا علاقائي قوتونه دي نو هغه به غواړي چې دا تاوتریخوالی زیات نه شي.
ایمل خټک صاحب، تاسو څه ګڼئ چې دا موجوده فشار د هند او د پاکستان ترمنځ دا صرف تر بیان بازی پورې محدود دی؟
ګوره جی، زما په خیال باندې خبره به د بیانونو پورې نه پاتې کیږي، دا خبره به مخکې مزي، خو ما ته نه ښکاري چې دواړو ملکونو منځ کې داسې مخ په مخ جنګ وشي. البته دواړه ملکونه به کوشش کوي چې یو بل کمزوري کولو لپاره، یو بل والو لپاره، هغه خپل پراکسیز چې دی نو خپل داسې قوتونه حمایه کړي چې هغه د هغې جنګ چې دی نو وکړي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960، او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
اوریدونکو، تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. زموږ ټولې خپرونې تاسو پر فیسبوک پاڼه باندې هم موږ د خبرونه او شننې او تبصرې درسره شریکو. هلته ورشئ، ټول خبرونه، رپورټونه، ویډیوګانې هم هملته موجود دي. همدارس په ویبسایټ باندې هم ویډیوګانې او غږیزې خپرونې موجود دي. الماس خان خلیل په غږ دا سندره اورو، تر هغې وروسته بیا تاسو ته راځو.
شان پریم دا پیگ دا ما پیگ دا خما ٹلگ شان پریم دا بی نشی نشائم دی روزگار ٹلگ شان پریم دا پریم دا ما پیگ دا خما ٹلگ شان پریم دا سو گئی کلی
مشال راډیو ته غواګیا سلام پښتونخوا خبرونه ده او وسم په خبر کې نه نیمه په کابل کې 9 بجې شوې د خبرونو لنډیز. د پاکستان کورنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کارکوونکي نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن فنډ دفتر تړلی دی. سیف د چلډرن د پاکستانیو چارواکو پر دې ګام شدید انتقاد کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له کبله د وسلوارو ډلو شبکې ختمې شوې دي. تېر ماښام په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو یوې غونډې ته د وینا پر وخت نوموړي وویل له افغانستان سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه په ګډه د سردریزۍ او وسلوالۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د تیرو کلونو پرتله اوس د امنیت وضع ډېره ښه شوې. تېر مازدیګر د پېښور حیات آباد په ځانمرګي برید کې د وژل شویو دوو پولیسانو تر جنازې وروسته خټک خبریالانو ته وویل دا سمه نه ده چې ګواکې وسلوال بیا د منظمېدو په حال کې دي. په امریکا کې یوه عدالت دوه پاکستانی ولسله ورونو ته په 2012 زیږیز کال کې په نیویارک ښار کې د بمی چاودنې د سیسې جوړولو په تور د بند سخته سزا اورولې ده. میګا په فلوریډا کې یو وفاقي یا فدرالي عدالت رئیس قاضي ته د 15 او شهریار قاضي ته د 20 کلونو د بند سزا واوروله. د پکتیکا چارواکي وایي تېره ورځ د هغه ولایت په خوشامند ولسوالۍ کې یې شاوخوا 1.5 ارب ماین جوړوونکي وژلې دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پیسو نړیوال صندوق IMF په حیرانوونکي ډول د یونان د پورونو په اړه خطر زیات کړ او تېره ورځ اعلان وکړ چې د دوی پلاوی په برسلز کې روانې خبرې پرېږدي او کور ته ستنېږي. او رپورټونه وایي د عراق پخوانی واکمن صدام حسین د نږدې ملګري طارق عزیز مړی هغه مهال ورک شوی چې اردن ته یې د ښخولو لپاره روان کړی و. مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د هندي وزیر اعظم په بیانونو باندې لیکلي چې پکې ایکسپریس ورځپاڼه د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د بیانونو په ترڅ کې لیکي چې دا خبره له هیڅ چا پټه نه ده چې هند په دې منطقه کې لوی قوت جوړېدل غواړي او هم په دې وجه له ډېرې مودې راهیسې د پاکستان پر ضد جارحانه پالیسي خپله کړې ده او د پاکستان پر ضد بیانونه ورکوي. د ادارې په وینا چې کله نه نریندرا مودي برسر اقتدار راغی نو پاکستان تمه لرله چې اوس به د هند او پاکستان ترمنځ ټولې شخړې هوارې شي. خرور دا خبره څرګندېده چې مودي هم لکه د نورو مشرانو په څیر له پاکستان سره ښه تعلقات نه غواړي. اداریا اخیری کې لیکي په داسې صورتحال کې د نړیوالې ورورولۍ فرض جوړیږي چې هغوی د هند د جارحانه پالیسۍ نوټس واخلي او هند ته خبرداری ورکړي چې منطقه کې د ګډوډي پیدا کولو نه ډډه وکړي. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکي مشر کرس پاڼه خپلې اداریې کې لیکي چې د پاکستان استخباراتي ادارې سره د مفاهمتي اداخت لاسلیک کول وروسته په افغان ولسمشر اشرف غنی لوی دباو راغلی او د هغه دباو کمولو دپاره نوموړي د تیر ولسمشر پرنګ د پاکستان په ضد بیانونه شروع کړي دي او وایي پاکستان د افغانستان په ضد غیر اعلانیه جنگ کوي او د طالبانو سره د جوړجاړي نه مخکې به د پاکستان سره خبرې کول وي. درې مخکې لیکي چې د افغانستان امن او قلاري دپاره د پاکستان کوششونه د چانه پټ نه دي او بلې دا چې د طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکراتو لړکې هم پاکستان لوی کردار ادا کړی. درې اخیر کې وایي چې د یو ګاونډي په هیڅ پاکستان سره خبرې کول او معاملې صفا کول ښه خبره ده خو باید چې د تیر افغان ولسمشر په پالیسو او نقش قدم لړ نه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو تازه رپورت کې ویلي په پاکستان کې آفتاب بهادر مسیح ته د 15 کلنۍ په عمر کې د جرم کولو په تور د مرګ سزا ورکړل شوه. د ادارې په پاکستان کې د مرګ سزاګانو پر رواني لړۍ د اندېښنې ښودنه کړې ده. هلته برطانوي ورځپاڼه انډیپېنډنټ لیکي په هغه هیواد کې په لومړي ځل یوه کس ته د یوې ښځې په زور ودولو په تور سزا واورول شوه. دې کس ته په برطانیا کې په زور د ودولو مخنیوي نوي قانون سره سم د بند سزا اورول شوې. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي.
امنیسٹی انٹرنیشنل خپل دی رپورٹ کې وایي په هغه جرم کې چې آفتاب مسیح د 15 کلونو په عمر کې کړی و، پکې ورسره بل مبینه ملګری غلام مصطفی هم و، او په اصل کې مصطفی ویلی وو چې آفتاب مسیح ورسره د جرم کې شامل و، خو وروسته یې بیا دا هم ویلی وو چې د پولیس د تشدد له وجې د دې جرم اعتراف کړی دی. د دې دواړو کسانو پانسی په یو وخت ټاکل شوې وه، خو په اخیری وخت کې د مصطفی پانسی وځنډول شوه. د امنیسټي انټرنیشنل یو چارواکی ډیوډ ګریفیتس وای دا ډیره د افسوس خبره ده چې آفتاب مسیح په هغه جرم کې د 10 کلونو نه ډیر قید تیر کړ، کوم چې هغه د تشدد له وجې منلی و، او د دومره قید نه پس هم د پانسۍ نه بچ نه شو. نوموړي تل ویلي وو چې بې ګنا دی. امنیسټي انټرنیشنل خپل دی رپورټ کې وایي دا مهال په نړۍ کې 160 هیوادونو د مرګ د سزا قانون ختم کړی دی. یاد اداره وایي چې دوی به د مرګ د سزا مخالفت جاری ساتي، او په دې کې د حالاتو او واقعاتو یا د جرم نویت بهانه به ونه مني. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه خپل یو مقاله کې لیکي 40 کلن اولنی تن دی چې په زور د ودونو خلاف د قانون سره مخ شو. په برتانیا کې د انساني حقوقو لپاره کارکونکي وایي په دې هیواد کې هر کال د 8000 نه تر 10000 پورې په زور ودونه کیږي. ورځپاڼه لیکي تیر کال د دغه ډول ودونو د مخنیوي لپاره برتانوي ادارې د 1218 کیسونو جاج واخیسته چې پکې د 80 هیوادونو نه ورغلي خلک ککړ وو. په دې کیسونو کې د 80 فیصد خلکو تعلق د پاکستان سره دی. د ورځپاڼې په وینا په دې مسله کې که یوې خواته د پاکستان دومره لویه شمیره د پام وړ ده، او په دې کې رسمونو او روایاتو ته کتنه مهمه ده، نو بلې خواته د دې ناوړه عمل په حق کې د مذهب د بې ځایه او غلط استعمال مخنیوی هم ډیر ضروری دی.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په ټوله نړۍ کې 80% خلک د نړیوالې تودوخې زیاتېدو اندېښمن کړي دي، او ډېر یې د دې مسالې د هواري لپاره د سختو اقداماتو غوښتنه کوي. دا خبره په یو نوې څېړنه کې راغلي. ملګري ملتونه غواړي د دې کال په وروستیو کې د دې څېړنې له نتایجو د نړیوال اقلیم یا آب و هوا په اړه د یو توافق په رامنځته کېدو کې کار واخلي. د رویټرز خبري اژانس د لیکنې مهمې برخې لاجملان دا اورو.
دا راپور له افغانستان څخه نیولې تر زیمبابوې پورې په 15 هیوادونو کې له 10000 کسانو سره د خبرو اترو پر بنسټ جوړ شوی. په دې کې په 60 کسانو د نړیوال اقلیم د لا تودېدو د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې، لکه له بادي او لمرینې انرژۍ څخه ډیر کار اخیستل او ځینې نور اقدامات. د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون د ادارې مشره کریسټینا فیګورس وایي د دې څېړنې نتایج په ټولو بېوسلو او بډایو هیوادونو کې د اقلیم د بدلون د مخنیوي په برخه کې د عامه ملاتړ ثبوت دی، او د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو له هغه نړیوال توافق سره مرسته کوي چې ټاکل شوی د ډسمبر په میاشت کې به په پاریس کې وشي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د جرمني په بن ښار کې یوې خبري غونډې ته وویل اقدامات وس ضروري دي. د جرمنی په بن ښار کې د 200 هیوادونو د استازو په ګډون د جون له لومړۍ نیټې راهیسې د نړۍ د اقلیمي بدلون په اړه خبرې اترې روانې دي چې تر پنجشنبې دوام کوي. په دې خبرو اترو کې د نړیوالې تودوخې د کنټرول په اړه په پاریس کې د کېدونکي توافق لپاره چې د دې کال په پای کې کیږي د یو چوکاټ په جوړولو کار روان دی. نوموړي وویل عامه نظر ډېر کله په تخنیکي جزئیاتو کې ورکو حکومتي مذاکره چانو له پامه غورځولې. په ټوله نړۍ کې د نظریو د اتحاد په نوم ادارې چې یوه برخه مالي بودیجه د فرانسې له حکومت څخه ترلاسه کړي دا څېړنه کړي. دوی وایي دا تر اوسه د اقلیم د تودوخې په اړه د عامه خلکو سره تر ټولو پراخې سلا مشورې دي چې کېږي. څېړنه د جون په 6مه نیټه ترسره شوې چې په فیجي کې پیل شوې او د امریکا په متحده ایالاتو کې پای ته رسیدلې. د څېړنې نتایج ښیي په 100 کې 90 کسان د اقلیم د بدلون په اړه ډېر اندېښمن دي، په 100 کې 19 کسان بیا کم اندېښمن دي، او په 100 کې 2 کسان د اقلیم د بدلون په اړه هیڅ اندېښنه نه لري او یا یې په اړه نظر نه لري. په 100 کې له 90 زیات کسان غواړي چې د پاریس په راتلونکي کانفرانس کې باید په قانوني توګه داسې یو الزامي هدف وټاکل شي چې تر 2000 میلادي کال پورې په نړۍ کې د ککړو غازونو خپرېدل صفر ته ورسوي. څو په نړۍ کې د طبیعي آفاتو مخه ونیول شي، لکه د سخت ګرمۍ څپې، د سمندرونو د اوبو د سطحې پورته کېدل او نورې طبیعي پیښې. د چهارشنبه پر ورځ خپور شوی دا رپورټ د هغه سل کسیزو غونډو پر بنسټ چمتو شوی چې په هر هیواد کې د ټولنې د بیلابیلو قشرونو څخه د راټولو شوو کسانو څخه جوړې شوی وي. برخوال وروسته له هغې چې د اقلیم د بدلون په اړه یې خپلو کې بحثونه کړي په دې اړه پوښتنو ته ځوابونه ویلي. د دې څېړنې یو تنظیمونکی بیرون بیرسټ وایي دا کمپاین نه وه او نه خلکو ته ویل شوي چې څه ډول فکر وکړي.
لاج بلد نمو د نړیوالې څېړنې مهمې برخې اورېدې. په دوبۍ کې له طالبانو سره د نارسمي غونډې ګډونوال وایي دا ډول ناستې به په افغانستان کې د سولې راوستو ته زمینه برابره کړي. د پنجشنبه یا زیارت پر ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د دوبۍ د ناستې یوه ګډونوال وویل په غونډه کې له قطر څخه ورغلیو طالبانو او د افغانستان غیر حکومتي کسانو ګډون وکړ. دوی ویل دا ناستې د روانې میاشتې پر شپږمه او اوومه نیټه وشوې. تفصیل خان محمد سیند راکوي.
په دوبۍ کې له طالبانو سره د غیر رسمي ناستې ګډونوال هیله مند دي چې دا ناستې به وکړی شي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ راتلونکو رسمي مذاکراتو ته زمینې برابرې او جنگ په سوله واړوي. د دې ناستې یو ګډونوال قطبالدین هلال د پنجشنبې په ورځ وویل چې دا ناسته د یو شمېر غیر دولتي افغانانو او له قطر څخه د راغلو طالبانو ترمنځ جوړه شوې وه. ښاغلي هلال وویل دواړو لورو په هیواد کې د سولې او ثبات راوستلو ته هیله مندي وښوده.
دا غیر رسمي مذاکرات وو او یو تعداد ورونه کابل نه تللي وو او تعداد طالبان ورونه د قطر نه راغلي وو او مذاکرات ټول د دې دپاره وو چې څنګه د وینې تویدو مخنیوی وشي او څه قسم صلحې ته ورسېږو. دا د دې څرګندونه کوي چې ټول افغانان د طالبانو په شمول صلح ته لیواله دي.
ښاغلي هلال دا هم وویل له طالبانو سره دا ناسته د روانې میلادي میاشتې په شپږمه او اوومه په دوبۍ کې جوړه شوې وه او د افغانستان حکومت کوم رسمي استازي پکې برخه نه واخیستې. د هلال په خبره په دې ناسته کې سید اسحاق ګیلانی، وحید الله شهرانی، انور الحق احدی، قیوم کوچی، خلیل الله صافی، عطاءالرحمن سلیم او میرویس یاسینی برخه اخیستې وه. خو د طالبانو له لورې په کې 15 کسانو ګډون کړی و چې مولوي شهاب الدین دلاور او شیخ سید رسول پکې شامل وو. پخوا تر دې هم ورته ناستې په قطر، ناروې او چین کې جوړې شوې وې چې څو تنه افغان مېرمنې هم پکې وې. بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد په دې باور دی چې د افغان حکومت له رسمي استازو او د سولې د عالي شورا له غړو پرته دا ډول ناستې زیاتې موثرې نه تمامېږي.
سولې د عالي شورا موقعیت د هغو غونډو په اعتبار باندې چې د هېواد نه بهر دا دی چې تر څو د افغانستان دولت او د سولې عالي شورا رسماً په مذاکراتو کې برخه وانخلي موږ باور نه لرو چې دغه غونډې دې څه نتیجه ورکړي. که څه هم د افغانانو ترمنځ چې غونډې کېږي یو څه ناڅه تفاهم سره ناسته کېږي بې ګټې نه دي، ولې دومره ګټه نه شي پیدا کولی چې د افغانستان موجوده بحران ته د پای ټکی کېږدي کوم چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي.
د دې شورا سرپرست وایي چې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه هڅې روانې دي څو دا مذاکرات رسمي پړاوونو ته ننوځي.
خان محمد سیند رپورټ. مورد د افغانستان د قبایلو سرحدي چارو وزیر پر ولسونو غږ کړی چې د سولې لپاره دې له حکومت سره پوره مرسته وکړي. دا خبره ګلاب منګل تېره ورځ په ننګرهار کې د سولې او یووالي ټینګښت یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. غونډې ته د سرحداتو له وزیر سره قومي مشران هم ورغلي ول. مز محمد عابد معلومات راکوي.
دغه غونډه چې د ننګرهار د قبایلو او سرحدونو ریاست د غونډو په تالار کې د پنجشنبې په ورځ ترسره شوه د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو څخه ورته قومي مشران، دیني عالمان او د مدني ټولنو استازي وربلل شوي ول. د افغانستان د قبایلو او سرحدونو چارو وزیر محمد ګلاب منګل په خپلو خبرو کې وویل په هیواد کې د خپل منځي شخړو او ناخوالو د لمنځه وړلو لپاره به د جرګو او مرکو دود یو ځل بیا راژوندی کوي.
مونږ به د افغاني او پښتني د جرګو دود او دستور چې د تاریخ په اوږدو کې افغان قومونه او د تاریخ په اوږدو کې پښتني قومونه سره یو موټی ساتلي دي، همدغه جرګې ډېر ډول سره رول لوبولی دی.
د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا په استازیتوب مولانا محمد الیس مدنی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دا چې موږ د پولي اغه لوی جنسي لرو نو په اخوا دی خو پرتو سیمو کې پښتانه میشتي د دو سره اغه میټینګونه او هغه برنامه او هغه جرګه وسره نه دي شوی کوم چې په کار دي. د دې لپاره مطلب یو دام کېدې شي دغه زون چې د فریزون صنعتي زون ونو مول شي استعمال شي تر څو لر بر پښتانه چي دي د خپل کې اتفاق لري اتحاد لري رفت آمد لري.
خو یو بل تن قومي مشر بیا د سولې په لار کې اداري فساد لوی خند وباله.
نوم مرزلی ده او يم د نازیاند ولسوالۍ اوسیدونکو. ملک کې سولې شرادرومي اول او ناول بس موږ په ملک اداري فساد ورکای بل د ترکې کارونه ول سره وشي ول سپکار شي پر روزګ خلک ټول به روزګار دي هر سړی جگ او جګړه کا ټوپک راخلی او بس داسې ده چې څوک پی وډل کې رواني څوک په بل کې رواني یو یو ورور وژني او بل بل ورور وژني.
د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزیر محمد ګلاب منګل په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې دوی د سولې د کاروان په نوم یو حرکت پیل کړی چې په لومړي قدم کې ننګرهار ته راغلي او په راتلونکي دریو میاشتو کې به د افغانستان په نورو ولایتونو وګرځي او خلکو ته به د جرګو او مرکو د دود په ژوندي کولو سره د سولې او امن پیغام ورکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو راځي چې اوس هم د اسحاق خان په غږ دا سندره واورو.
خدا سے ہے تبل خدا سے زوروی مس لپر تبل خدا سے ہے تبل خدا سے
اسحاق خان په غږ مو سندره اورېده. رویټرز خبري ایجنټس د کړکېچ نړیوالې ادارې د تازه رپورټ ځینې برخې خبرې کړې دي. ایجنټس په افغانستان کې د محلي پولیسو په اړه د دې رپورټ په حواله وایي دا پولیس د امریکا په پیسو د دې لپاره پر دندو ګمارل شوي دي چې د ولسي وګړو د ژوند او مال ساتنه وکړي، خو برعکس دوی همدا ولسي وګړي ځوروي او په نښه کوي. پر دې موضوع تفصیل په دغه رپورټ کې. د کړکېچ نړیوالې ادارې له 2013 زیږیز کال تر روان یعنی 2015 کال پورې د افغانستان په اتو ولایتونو کې له خلکو سره مرکې کړې دي او د هغو مرکو پر اساس یې د محلي پولیسو په اړه رپورټ خپور کړی. هغه ټول خلک چې ورسره مرکې شوي دي نومونه یې پټ ساتل شوي، ځکه چې د نوم افشا کېدو په صورت کې به یې ژوند له لوی خطر سره مخامخ شي. د کړکېچ نړیواله اداره وایي په 2013 زیږیز کال کې امریکا د افغانستان په کلیو کې د امنیت ټینګښت په موخه د محلي پولیسو نظام جوړ کړ. د درو اونیو تر روزنې وروسته یې دا محلي پولیس په وسله سنبال کلیو ته واستول. دوی ته اجازه ورکړل شوه چې د لسو یا شلو سرتیرو د ډلې په توګه په خپلو کلیو کې ګزمې یا گشتونه وکړي. د رپورټ مهمو برخو په نقلولو سره رویټرز اژانس لیکي، له وخت تیرېدو سره د محلي پولیسو ځینې ډلې دومره خطرناکه شوې چې د کلیو اوسیدونکي د خپلو کورونو په پرېښودو او نورو ځایونو ته کډه کولو ته اړ شول او اوس هغه کلي شاړ پراته دي. د افغانستان ملي امنیت اداره وایي چې غواړي شاوخوا 15,000 محلي پولیس وروزي او و نورو ولایتونو ته یې واستوي، خو د اژانس پاند د محلي پولیسو پروګرام غځول ښایي لویه تېروتنه وي، ځکه چې د امریکا د ګډو ځانګړو عملیاتو پوهنتون وایي په ټولو محلي پولیسو کې یوازې یو په درېیمه برخه یې په سم ډول امنیت ساتي، د یاغیانو مخنیوی کوي او د ښه حکومتدارۍ رامنځته کولو ته لار برابروي. پاتې دوه برخې خپله دنده په سمه توګه نه ترسره کوي. د کړکېچ نړیوالې ادارې رپورټ وایي د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکي له محلي پولیسو شکایتونه لري. د بېلګې په توګه په کندوز کې د ښوونځي استاد پر محلي پولیسو تور پورې کړی چې د ده ورور یې وژلی دی. په ځینو نورو ولایتونو کې خلکو پر دې پولیسو د دوی د شیانو غلا کولو او ان پر ښځو د تیری تورونه هم پورې کړي دي. اژانس وایي امریکا هر کال د 140 میلیونه ډالرو په ورکولو سره محلي پولیسو ته تنخواګانې ورکوي، خو د ولسي وګړو جدي تورونه دا جوتوي چې اکثر محلي پولیس په خپل سر کارونه کوي. همدا لامل دی چې د دې پولیسو پروګرام باید په دې ډول پای ته ورسول شي چې د دوی له تګ سره امنیتي تشه پیدا نشي. فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې له مذهبي لږکیو سره د امتیازي چلند موضوع څېړلې او وایي په هغه هیواد کې د اقلیتونو ژوند دومره ګران شوی دی چې نور له هیواده وتو ته اړ شوي دي. مجله وړاندې لیکي چې د لږکیو د ژوند او مال خوندي ساتلو لپاره باید امریکا پاکستان د اندېښنې وړ یا تشویشناک هیواد وګرځوي چې پاکستانی حکومت سمو اقداماتو ته اړ کړي. د لیکنې مهمې برخې ملیحه میرزاده اوروي.
فارن پالیسی مجله په پا پاکستان کې په دې وروستیو کلونو کې پر مذهبي لږکیو او بریدونو ته په اشاره کولو سره وایي چې په دغه هیواد کې خواوشا 40 میلیونه اقلیتونه په یره کې ژوند تیروي. مجله لیکي په پا پاکستان کې اقلیتونه له دومره مشکلاتو سره مخامخ دي چې اوس هغوی له هیواده تښتېدلو ته مجبور شوي دي. د رپورټونو تر مخه خواوشا 10,000 او د ملګرو ملتونو د رسمي شمېر تر مخه تقریبا 4,000 پاکستاني عیسایان په غیر قانوني توګه تایلند ته تللي او له پولیسو ځان پټوي. دوی په دې هیله تللي دي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د بیا آبادولو په پروسه کې به شامل شي او دغه شان به وژغورل شي. د نړیوالو عیسایانو اندېښنو ته د پاملرنې په نوم یوه غیر سرکاري اداره چې په مذهبي بنیادونو د ځورول شو عیسایانو مرسته کوي وایي چې له پاکستانه ورته وخت په وخت ټلیفونونه کیږي. د ادارې په خبره دوی ته پاکستانی عیسایان د تشدد او امتیازي سلوک نه د بچ کېدلو په لړ کې مرسته غواړي. مجله لیکي یوازې د عیسایانو ځورونه مسله نه ده، بلکې حکومت هم یو طرفه رد عمل ښایي او کوټلي ګامونه نه اخلي. مجله په کال 2014 کې په لاهور کې د جوزف اکولنی د پیښې یادونه کوي چې پکې د اسلام د سپکاوي لپاره د یو کس تر تورنولو وروسته ځینو کارجنو کسانو د عیسایانو په سلګونو کورونه وسوځول. دغه تن چې ساون مسیح نومېدو گرفتار شو او د مذهب د سپکاوي تر قانون لاندې ورته د مرګ سزا واورول شوه. مجله لیکي په پاکستان کې یاد قانون یوه بله مهمه مسله ده. د مذهب د سپکاوي قانون په 1978 کې د جنرال ضیاءالحق په دور کې مضبوط شو چې له مخې په زرګونو کسان گرفتاره او قید کړل شوي دي. مجله لیکي یاد قانون اکثره د شخصي دښمنو لپاره په ناجایزه طریقه استعمالیږي. دا وخت د مذهب د سپکاوي په تور 14 کسان د مرګ له سزا سره مخامخ دي او 14 نور د عمر قید سزا تېروي. د بشري حقونو د سار نړیوال اداره وایي چې د 1990 راهیسې لږ تر لږه 60 کسان د مختلفو ډلو لخوا په تشدد کې وژل شوي دي. مجله وړاندیز ورکوي چې پکار ده د امریکا د بارنو چارو وزارت پاکستان د خصوصي اندېښنې وړ هیواد وګرځوي. دا وړاندیز د نړیوالې مذهبي ازادۍ امریکایي کمیشن وار په وار ورکړی دی. مجله لیکي امریکا خپل اختیار په استعمالولو سره تر هغې په پاکستان اقتصادي او نور بندیزونه لګولی شي تر څو چې دغه هیواد اصلاحات رانولي. مجله لیکي تر څو چې پاکستانی ریاست غیر پوځي او پوځي مشرتابه د هیواد د ټولو وګړو تحفظ یقیني کولو په ترڅ کې حاصل نه کړي، نو تر هغې د پاکستان د اندېښنې وړ هیواد وګرځول شي.
تفسیری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي وفاقي حکومت دا ځل د قبایلي سیمو لپاره په بجټ کې لږې پیسې ایښې دي. دوی وایي په دې پیسو کې هم له نیمایي زیاتې په تعلیم لګیږي. د پارلمان د غړو مشال راډیو ته ویل دوی له حکومت سره خبرې کوي او غواړي چې وزیر اعظم د قبایلي سیمو لپاره یو ځانګړی پیکیج اعلان کړي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي وایي چې په قومي بجټ کې د قبایلی سیمو د پرمختیايي کارونو لپاره مختص کړی شوی رقم ناکافي دی. د دوی په وینا قومي بجټ کې 19 ارب روپۍ د قبایلی سیمو د کلنی پرمختیايي پروګرام لپاره مختص کړی شوی دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا د غړو پارلماني مشر سینیټر هدایت الله وویل چې د چهارشنبې په ورځ په دیلړ کې د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکرټریټ کې یوه غونډه وشوه او په دې خبرې بحث وشو چې موږ به یو کار لپاره څومره رقم مختص کوو. د ده په وینا د 19 ارب روپۍ زیاته برخه تعلیم ته ځي او باقی نور رقم نور ترقیاتي کارونو لپاره مختص دی، کم چې ناکافي دی.
په دې 19 ارب کې زمونږ د تعلیم په مت کې چې کومه خرچه را روانه ده هغه زمونږ 10 ارب روپۍ ده. نو باقی ډیولپمنټ کارونو ته خاص کر ریکنسټرکشن ته دوباره بد کاری دپاره زمونږ د پاسه لپاره بالکل زمونږ سره هیڅ هم نه. زمونږ سړکونه تباه شوي دي، زمونږ اسکولونه تباه شوي دي، د اوبو سکلو سیستم هم خراب شوی دی، د هسپتالونه دغه هم خراب شوی دی. هغې لپاره زمونږ سره 19 ارب کې 10 ارب دلته لاړی شي، 9 ارب روپۍ زمونږ سره پاتې شي چې هغه دې شیانو ته نه رسیږي.
د قبایلي سیمې د قومي اسمبلۍ نماینده شهابالدین خان وایي چې هغه د دې بجټ نه مطمئنه نه دی او په دې لړ کې به وزیر اعظم سره ملاقات کوي.
چونکې دا وور په پاټا کې بدلې او دا مسله به د پاټا نه حل کېږي، دا هم د عمان مسله به د پاټا نه حل کېږي. نو په دې باندې ټول پارلمنټریانز متفق دي چې فنډس کم دی او وزیر اعظم سره د ملاقات کوشش کوو چې موږ پرایم منسټر په دې باندې کنوینس کړو چې د پاټا لپاره سپیشل پیکیجز اعلان وکړي.
د قبایلي سیمو لپاره بجټ په اړه د قبایلي سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکرټریټ بیان فضل الله وایي چې د تیر کال په نسبت دې کې اضافه شوې ده او دې ځل هم دا د تیر کال په شان ترقیاتي کارونو لپاره مختص کړی شوی دی. د کم بجټ په اړه نوموړی زیاتوي
په صبح کې ګورنر چین هغه د فاټا چې ریجکټوي او د ګوفاک نمایندګۍ نو په داسې څه وي او څوک څه مطالبه کول غواړي او په دې بابله باندې که څوک به چېرې دا کمی دي او نور هغه ډیمانډ کوي نو په کار دا ده چې زموږ ښاغلی ګورنر سره دې رابطه وکړي.
بلخوا د قبایلي سیمو د پارلمان غړو په وینا چې د تیر کال په بجټ کې 9 ارب روپۍ قومي خزانې ته واپس کړی شوې وې. د دوی په وینا که د ګلګت بلتستان غوندې د فاټا هم خپل یو اکاونټ وي نو نن به دغه رقم محفوظه وو او ترقیاتي کارونه به پرې روان وو. هم دې لړ کې شهابالدین زیاتوي
ملاقات شوی دی د وزیر خزانه سره او هغه په دې باندې پوه شوی دی چې دغسې یو اکاونټ کلاو شي ډېر ضرر په دې افسنې مکې چې هغې ته د فاټا پیسې لاړې شي او هغه فاټا پیسې نه لیس کېږي.
د ذکر د کال 2012 او 2013 کې د قبایلي سیمو لپاره 12 ارب روپۍ مختص کړی شوې وې چې پکې 8 ارب روپۍ قومي خزانې ته واپس کړی شوې او دا شان کال 2013 او 2014 په بجټ کې واکمن ګوند 48 ارب روپۍ مختص کړی وې چې 9 ارب روپۍ خرچ نه شوې او قومي خزانې ته واپس کړی شوې.
د رابع اکرم خان رپورټ مو اورېده او راځي چې یو ترانه واورو د ماستر علي حیدر او د ماشومان په حق.
کا خازش نه می په قبر وی ولاړی کا غلام روم راځي تزکه پیلاړی کا پخپلو مام پل توے د جمعت غاڑے چھ قطرے قطرے میں پوست توخ من کا مور ماں پس پک مغبت جاڑے یا بدا بے نن کمل باغی اتن کرم یا بکرم دا پختنو خسے بیچاڑے